د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو، خو خبرونه لومړی په خبرونو پیلو. له پولیو پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غواړي چې د ماشومانو د ګوزند له ناروغۍ یا پولیو د افغانستان د خلاصون په چاره کې خپله ونډه ترسره کړي. د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین نن د هیواد په یوولس ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي دي چې دا کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، روزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې تطبیق کیږي او په ترڅ کې به یې له پنځو کلونو کم عمره شاوخوا 4,800,000 ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 او په پاکستان کې 4 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو پکې شته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانیستل کېدو هرکلی کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن ملي راډیو تلویزیون ته چې طالبان یې اداره کوي په یو صوتي پیغام کې وویل:
موږ خوشبینو چې د دوی د سفارت بیا پرانیستل به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکاري پراخې کړي او دغه راز به وکولای شي چې په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو مشکلاتو او ستونزو غوښتنو ته پر وخت رسیدنه وسي او په ښه ډول سره هغوی ته تسهیلات آماده سي.
د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یو بیان کې وویل چې د سفارت د بیا پرانیستو اقدام افغانانو ته د خدماتو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه شوی دی. په بیان کې راغلي دي چې د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبې راهیسې پیل شوي دي. د طالبانو حکومت د دې ډلې تر واکمنېدو مخکې تقاعد شویو کسانو څخه غواړي چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته ورشي. د مالیې وزارت پرون په یو بیان کې ویل د متقاعدینو غوښتنې به د شرعي اصولو له مخې د مالیې وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو په اساس وڅېړل شي. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو اتمادي فرمان کې د متقاعدینو د حقوقو موضوع د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د متقاعدینو معاشونه له څه باندې دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د سوریې نوی واکمن احمد الشره چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی ویلي دي چې ټولې وسلې به د دولت تر کنټرول لاندې راوستل شي. هغه پرون د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان سره په ګډه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال پر سوریې د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه. الشره وویل د پوځ پر نوي جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره تر سلا مشورو وروسته به وسله والې ډلې د منحلېدو او په پوځ کې د شاملېدو اعلان وکړي. هغه ویلي په سوریې کې به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د دولت له کنټروله بهر وسلې وساتي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې پر سوریې لګېدلي بندیزونه باید لرې شي. حیات تحریر شام ډلې چې مشر یې احمد الشره کوي د دسمبر په اتمه د بشار اسد رژیم نسکور کړ او پر قدرت یې ولکه ټینګه کړه. او د اسرائیلو صدر اعظم پرون د یمن د حوثي اغیانو پر ضد د ځوابي اقدام ګواښ وکړ. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د یاغي ډلې پر تل ابیب یو توغندی وویشت. نتنیاهو خبرداری ورکړ چې اسرائیل به هغه څه چې د ایران د شرارت د محور وروستی مټ بللی په نښه کړي. حوثي اغیانو تیره شنبه ادعا وکړه چې د اسرائیلو یوه تجارتي ساحه یې په بلستیک توغندي وویشتله. په دې برید کې 14 کسان ټپیان شول او ګڼ خلک نور اړ شول چې له خپلو کورونو ووځي. خبرونه مله ازادي رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باوري چې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین سره په یو وخت کې یو شمیر کورنۍ له طالبانو غړي چې د واکسین دا کمپاین دی د جماعتونو پر ځای په کورونو کې تطبیق کړي.
بخوا چې دا کور په کور وو، دا کور په کور چې دی هغه در جماعتور ډېر ښه دی، ځکه چې هغه در هره کور ته کولای شي ورسېږي او جماعت چې دی هغه په ځینو ځایو کې جماعتونه نشته.
د طالبانو لوی مشر د تیر نظام د عدلی او قضایی ادارو لخوا پر طالبانو لګیدلي تورونه او حکمونه باطل اعلان کړي دي. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅیړو. په نور موضوعاتو کې په ننګرهار کې په ګڼیو کې د ګوړې د جوړولو فصل پیل شوی دی.
خدای دې ډیرو خلکو کار پکې کیږي. مزدوران پکې چا پیر دیار غاڼې کې لس پنځه لس مزدوران کار کوي تر شلو پوری. نو ډیرو مسلمانانو پکې موږ سره کار روان دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په پنځه ویشت دقیقې بحث کې د دولت د متقاعدو مامورینو ستونزې څیړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د پولیو د ناروغي پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اټکل کوي چې د دې بهیر په ترڅ کې به څلور میلیونه او اته لکه له پنځو کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. خو په یو شمېر ولایتونو او ولسوالیو کې ډېره کورنۍ چې له دې مخکې ماشومان له دې واکسینه پاتې شوي وایي چې دا چې کمپاین یوازې تر روغتیایي کلینیکونو او جمعتونو پورې محدود دی دوی ویریږي چې ښایي بیا یې ماشومان له واکسین کولو پاتې شي. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت د افغانستان په یولس ولایتونو کې د څلور میلیونه او اته لکه له پنځو کلونو د کم عمره ماشومانو لپاره د ګوزان ضد یا پولیو واکسین د کمپاین د پیل کېدو خبر ورکړی. خو دا کمپاین د تیر په څیر کور په کور نه دی. د واکسین د بهیر اوسنی ترانګوالي ډیر شمېر هغه ماشومانو کورنۍ اندېښمنې کړي چې له لوړاندې د ګوزان ضد له واکسینه پاتې شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ د دغه وزارت پر ایکس پاڼه خپره شوې ویډیو پیغام کې له قومي مشرانو غوښتنه کړې چې د دغه درې ورځني کمپاین پر مهال له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي. نوموړي ویلي دغه کمپاین نن دوشنبه د ډسمبر درویشتمه په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز ولایتونو کې پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وړاندې خبر ورکړی چې دوی به د ګوزان ضد واکسین کمپاین په جمعتونو او روغتیایي مرکزونو کې تطبیقوي. د طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې لندې میاشتې په دیارلسمه په یوه خبر پانه کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل سي. په همدې حال کې په ننګرهار ولایت کې د پولیو واکسینو کمپاین یو واکسیناتور د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي هم له همدې عمل اندېښنه لري او وایي دا چې اوس یې د پولیو څاڅکو واکسیناتوران تر دروازو نه ورځي دا به ستونزې جوړې کړي. د خوست ولایت د باک ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
واکسین به مخکې کور په کور کېدل یا واکسیناتورانو ډله به راتله هر کور ته به تله دروازه به ټک کوله او د ماشومانو ته به واکسین کول. دا ښه طریقه وه ځکه چې که چېرته یو کور کې نارینه نه ویشته یا لوی خلک نه ویشته نو دی زنانه هم کولی شي چې دروازې شاته ورته ودرېږي او خپل ماشومان غیږه کې ورته ونیسي او د واکسینو تطبیق کوونکي ورته واکسین تر سره کړي. او که اوس وختونو کې دا به ډېره ستونزمنه وي ځکه چې یو د چا کور له جومات نه لرې وي یا په کور کې نارینه نه ویشته ستر څوک شته نه وي نو دا بیا د دې لپاره مشکلې کېږي.
د اروزګان یو شمېر اوسیدونکي دعوه کوي چې د دې ولایت لرې پرتو ولسوالیو ته د واکسین تطبیق کوونکي نه ورسي. د دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د څلورو کوچنیو ماشومانو پلار چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل ویره لري چې ماشومان له دې واکسین نه هم پاتې سي.
په خوا چې دا کور په کور وو دا کور په کور چې دی هغه در جمعتور ډېر شو ځکه چې هغه در هر کور ته کولای شي ورسي او جمعه چې دی هغه په ځینو ځایو کې جمعتون نه ست واز یواز کورونا پرته یې داس کورونا هم ست چې هغه ځای څخه لري یواز یا ټک یو کور یې هغه ته جمعه نه ست نو هغه ته بیا څوک نه سر کولای شي ورسي. دولت سم مردا وښتنه نشي کور په کور باندې کمپنی ته اجازه ورکړي، ځکه چې په هغه کې بیا څوک پاتېږي نه، نو هغه لاره ډېر ډېره شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې روان کال تر اکتوبر میاشت پورې په افغانستان کې د پولیو 20 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په ټوله نړۍ کې سږ کال د پولیو 3 پیښې ثبت شوې دي چې 20 په افغانستان کې او 50 د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په ټوله نړۍ کې سکال د پولیو 3 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 20 په افغانستان او 50 په پاکستان کې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو ویروس مثبتې پیښې شته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د آزادۍ رادیو خبرونه اوري. د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو تازه فرمان کې دغو کسانو د اسنادو د لمنځه وړلو سپارښتنه کړې چې د تیر جمهوري دولت د عدلي او قضایي ادارو لخوا له طالبانو سره د همکارۍ له کابله مجرم، شکمن یا تورن پیژندل شوی دی. په فرمان کې اړوند ادارې مکلف بلل شوی دی چې د دې کسانو شهرت د عدلي تعقیب او جزایی پریکړو اړوند دفترونو له لستونو او الکترونیکی سیستمونو څخه وباسي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په تازه خبر شوی فرمان کې راغلي هغو کسانو چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له طالبانو سره همکاري کړې وي په اړه د محاکمو جزایی فیصلې او عدلي تعقیبونو شاران پایته ورسېدل. دغه فرمان چې پرون یک شنبه د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له لوري خبر شوی، په کې راغلي هغه مجاهدین او نور عام متدین مسلمانان چې د مجاهدینو سره د همکاري په تړاو د تیری ادارې د محاکمو لخوا په مجازات محکوم شوي وي او یا هم تر عدلي تعقیب لاندې وي، په دفتری اسنادو، لیستونو او الکترونیکی سیستمونو کې مجرمین یا متهمین او یا مزنونین ګڼل شوي وي، په حق له ټول سابقه حکومتونو او فرمانونو لغوه او لمنځه ولاړل. په فرمان کې اړوند ادارې مکلفې شوې چې د یادو اشخاصو ثبت او شهرت د بایومیټریک، عدلي تعقیب او جزایی فیصلو اړوند دفترونو، لیستونو او الکترونیکی سیستمونو څخه لری کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې همداشان ویل شوی تر هغه چې یاد کسان د طالبانو په هدایت او د اسلامي امارت د محاکمو لخوا تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي، پر یو ذمه ګڼل کیږي. خو دا سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي له دولتي سیستمونو د طالبانو له لوري د اسنادو لمنځه وړل د دولتدارۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی. لړډلې حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
د دولتدارۍ په سیستم کې ټول هغه اسناد چې محتوا یې د حاکم نظام په مخالفت او یا په تایید کې وي، هغه د آرشیف برخه ګرځي. د دغه آرشیفونو په مطالعه باندې د بشری ټولنو تاریخ جوړیږي. تاریخ یوازې صفاتونه مثبت او هغه چې د حاکم نظام د تایید وړ وي نه دي. د هر نوع تیر آرشیف داتا باز لغوه کول د افغانستان د ملت سره جفا ده.
د کابل خار یو اوسیدونکي د نوم او اصلي غږ د نخبرېدو په شرط په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
خبر شوم د سوشل میډیا او رسنیو له لارې چې د طالبانو مشر فرمان صادر کړی چې د تیر حکومت کې کوم کسان مجرم پیژندل شوي او دوی سره همکاري کړي، د هغې ټوله ډیټا د لمنځه ویسي. نو فکر کوم دوی د افغانستان د بنسټونو ورانول ته کار ویلي دي، غواړي د همدې لارې ډېر شیان لمنځه ویسي او څه چې د دوی پکې خوښه دي هغه بیخي ختم کړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي دولتي اسناد د یو هیواد تاریخي هویت بلل کیږي او لمنځه وړل له افغانستان سره ستره جفا ده.
دولتي اسناد د یو ملت د تاریخ پایس گنل کیگی، پام دی خاطر د حقوق او قانون له لحاظ نه حاکمان او حکومتونه صلاحیت نلری چې د خپل ذوق او سلیقې په اساس اسناد لمنځه وړي. دا د افغانستان په تاریخ کې د افغانستان د تاریخ په مقابل کې دا یو لوی جفا دی.
د یادونې ده چې د طالبانو مشر ځینی فرمانونه چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه ورکړي په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر سیګار په خپل 15 درې میاشتنی راپور کې چې شاوخوا 2 وړاندې خپور کړی ویلي وو چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو فرمانونه، لارښوونې او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین د دوی د نویمې لسیزې پخوانیو تګلارو سره ورته دي چې له کبله یې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا د شهیدانو او معلولانو له 390 بېوزلو کورنیو سره د جامو او نورو ژمنیو توکو مرستې وشوې. د مرستو ترلاسه کوونکي له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره نورې مرستې هم وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ د پوخاک ژمنۍ مرستې په 390 بېوزله او غریبو معلولینو، کونډو او یتیمانو وویشل شوې. په یادو مرستو کې چې 11 قلمه د پوخاک بېلابېل توکي پکې ول، ترلاسه کوونکو یې وویل د دوی اقتصاد کمزوری دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن ترلاسه کوونکي حاجي باری خان مشال راډیو ته وویل:
د افغانستان خلق چې دی ټول غریب دی، بده مستحقین نه یا بده مایوبین نه، ټول خلق غریب دی. اتیا پیسد نه وی پیسد خلق غریب دی. می غوښتنه دغه دوه چې د مرستې میته نریم زیت شي، کده مؤسسې طرفه وی، کده حکومت طرفه وی.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي اړوندو ادارو، نړیوالو مرستندوی او خیریه بنسټونو ته پکار دی چې دوی ته د دا ډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاینې لارې چارې جوړې کړي. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې یوه زمینه برابره شي کنه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي، چې وکاسونې دوی کاروبار وي. ځینې معلولین دي چې ډېر تکلیف سره مخ دي. د کور سرپرستي ورغوړه دود بزور ته لوړ شي، دوی ته په کار څوک سودو نه ورکوي، دوی ته په مرزای شي مرزای کار څوک لاکه وسره کوي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې سب شویو معلولینو، کونډو او یتیمانو ته د روان مریض کال د 9 میاشتو امتیازات سپارلي دي. د معلولینو او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل:
څلور زره خو معلولینو ته امداد ورکړه ده، ساګ مو د 9 میاشتو لپاره ورکړی دي حقوقو، او 10 زره یتیمانو ته موږ حقوق ورکړی دي، او 2500 هغه ته کونډو ته موږ حقوق دي. هغه څو چې هغوی اسناد پوره شوي دي تصفیه شوي دي، بس هغه موږ ټولو ته حقوق ورکړي.
په خوست کې د یو بهرني خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو، کونډو او یتیمانو ځینې ژمني توکي ویشل کیږي چې د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې څه باندې 20 میلیونه خلک کافي خواړه نه لري، او یاد کورنۍ د ژمي لپاره بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په یو راپور کې واوریدل چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د هغو کسانو د اسنادو د لمینځه وړلو سپارښتنه کړې چې د تیر جمهوري نظام د عدلي او قضایي ادارو لخوا له طالبانو سره د همکارۍ له کبله یا مجرم یا شکمن او یا تورن پیژندل شوي دي. د طالبانو د لوی مشر د دې تازه فرمان د علت او انګیزې په اړه غواړم د تیر پرزیدلي جمهوري نظام د ولسي جرګې د غړي او سیاستوال شکرې بارکزی نظر واخلم. میرمن بارکزی، مننه چې خبرونه ته د ګډون بلنه مو منله. طالبان ولې غواړي ستاسو په نظر چې د خپلو غړو په اړه د پخواني نظام عدلي او قضایي حکمونه باطل اعلان کړي؟ اوس خو په ټول افغانستان باندې دوی واکمن دي.
سلامونه او نیکی لی تاستا و قدرمن آوریدون کتا محترم تکل سب تاستا بهتر معلومه ده چه آرشیف په هر مملکت که دغی مملکت ده تاریخ یو برخه ده. ده طالبانو پا دغا اوسنه فرمان که نه تنها یوازه خپل ده طالبانو، بلکه هغه خلق چه ده دوی سره ده مرستو، یعنی ده دوی پا عملیاتو که یا پا شکل ده اشکال ده ارتباطی پا دول بنده هم پیجندل شوی ده اغول پار هم مسئولیت غوخته ده. دا تر دیر کچه پوری دیل پاره ده، زکر چه تاسته بهتر معلومه ده چنن سبا افغانستان که تر دیده مخه چه طالبان راشی سیستمونه طول دیجیتل و بایومتریک که دل، یعنی ده گوتو نخلان بده خلکونه اخسل که دل او نن هم که چیرته څوک ځي دین مؤسسات کې لکه تذکری لپاره پاسپورت لپاره د هغوی پخوانی عمل کارت راښکاره کیږي او طالبان په دغه کار سره غواړي چې د خپل پلویانو خپل خلکو هغه نمونه چې د یو مجرم په صفت باندې په محاکمو کې څارنوالیو کې او قضایي حکمونه ورباندې شوي دي او یا هم جنایي جرمونو کې دلته یوازې نه تنها د سیاسي مسایلو خبرې شته جنایي جرمونه هم شته دی د هغې نه یې مطلق وباسي او دغه ایستل په دې معنا باندې ده چې دوی غواړي په مستقیم ډول باندې خپل پلویانو ته او خپل خلکو ته برات ورکړي.
بله مېرمن بارکزی، که یو ورځ په افغانستان کې نوی نظام راځي، فرض کړئ کنه چې طالبان هم په کې وي، د دې حکومتونو برخلیک به څه وي؟ او که دوی له ټول ډیجیټل سیستم نه د افغانستان دا لری کړي، هغه هم عواقب به څه وي؟
اول خو ما ته ډېر دا ناشونی ښکاري چې دوی وتوانی کې د سیستم نه لری کړي، ځکه چې په افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومه ده په افغانستان کې د 2008 کال نه وروسته یو هغه سیستم رامنځته شو چې نه تنها یوازې د افغانستان کې د نه په دغه سرورونه او دغه معلومات افغانستانه باندې هم تلله او محفوظ پاتې کېدله. د ډیجیټلي سیستمونو ستونزه هم دا ده چې یا به ټول فایل یعنی هغه ټوله دوسیه د ټولو څه کوم دی چې اکثره یا د تاریخ په حساب باندې جوړیږي یا د قضایو مسو موضوع پکې شته یا سال د تولد شته یا د نوم شته، هغه ټول به د یو خواته ښه پاک شي. یعنی دا داسې نه دی لکه یو کوچنی دفتر غوندې چې تاسو کینې او یو په یو دوسیه وګورې یو ډیلیټ کوي او بل ورته کېدی. دا په اصل کې په تخنیکي لحاظ باندې هم سخت ناشونی کار دی، ځکه چې طالبانو هغه خلک چې نیول کېدل اوس سربېره پر دې چې مثلا پر حق او یا ناحق او په هغې باندې نه غږېږو، ټول هغه خلک چې په ځایي لحاظ باندې تر پوښتنې او څېړنې لاندې وي د هغوی شهرت درج کېده، کله دوی خپل صحیح نومونه ورکوله کله غلط نوم ورکوله کله تاریخ به تولد صحیح و کله به غلط و کله به دوی کولی شوی چې یو اسناد وړاندې کړي او کله به نشوی کولی. زما په نظر باندې دا یو حکم دی. او ستاسو د سوال لومړنۍ برخه، هر هغه حکومت چې په افغانستان کې یو مشروعیت ولري یو رسمیت ولري رامنځته شي، یعنی یو قانوني نظام، د قانوني نظامونو اصلي موخه لومړنۍ مشروعیت د یو اساسي قانون پر بنسټ راځي، بیا د هماغې قانون پر بنسټ باندې د هغې حکومت نه اپلو یعنی تیر حکومتونه او حاکمیتونه چې کوم فرامین تقنینی او یا هم قوانین و که چیرته د هماغې قانون په اساس باندې برابر نه راځي اوتوماتیک هغه ملغا اعلانیږي. نو دا به تاریخ ته سپارو چې خدای دې افغانستان ته یو داسې واکمنی راولي چې قانوني او د هغې قوانینو پر اساس باندې برات هیچا ته ورنه کړل شي. که ستاسو په یاد وي په تېر پارلمان کې هم په 2008 کال کې او 2008 کال کې د معافیت قانون په نامه باندې یو څه د مجاهدینو لخوا څخه ترتیب شو، پارلمان ته وړاندې شوله چې یعنی هغه تېر په هېر شي او څوک مشابه همدغه قانون همدغه فرمان ته مګر هغه د قانون په صفت باندې څوک چې په جنګونو کې ښکېلو یا جرایم بشری یا نور جنایاتو کې د هغې پوښتنه او درویژنه نشي، تر هغه ځایه پورې چې دغه طرحه مسوده د اساسي قانون سره په ټکر کې وه تر پایه پورې پلی نه شوله. همدارنګه دا څه چې نن سبا د طالبانو مشر د یو حکم په صفت باندې ورکړی، دا هم که چېرته حتی دننه په افغانستان کې دوی وتوانېږي چې هغه نومونه پاکېدلې، دوی درې عامله لري. یو په داخلي مسایلو کې دوی غواړي چې خپل خلک پاک او ستره معرفي کې چې یعنی پخوانی طالب او اوسنی دویم دی نه غواړي چې د دې پلویانو ته هم په هغه جرایمو باندې یعنی یو خوا سیاسي مسله یو چا غلا کړی یو چا یو څوک وژلی یو چا چا کور ته تللی یو چا سره یې بدی ده یو چا سره یې پور دی یعنی دا خو بیا په دې نه ارزي چې دوی راشي د ټول اسلامي اصولو پر خلاف باندې عفو وکړي. تاسو اقلاب نشي بخلی اقلاب بیل کار دی اقلاب لپاره باید خپله خلک دغه څه ولري. او درېمه موخه همدغه ده چې دوی ته د افغانستان د باندې تګ لپاره هم زمینه برابره شي، مګر دوی په دې باندې لا اوسه پورې هم نه دي پوهېدلي چې کوم ارشیف هره سطح باندی چه افغانستان حکومت سره دی اغا ده افغانستان باندی هم شده دی. حتی ده بیلگی پا دول باندی زخبال تاستوائیمه چی مثلا وزارت داخله ده تروریزمو پرزید باندی و دفتر و اغوی با ده خلکو بای میکر کولا، حتی اغا خلکو تا چی دوی سلاور کولا حالتا با هم ده دوی نوخی اخیستل که ده. اغا نه تنها یوازی وزارت سره بخوندی پاتی نوا، بلکه اغای بی سپارل انترپول تا اغا بسپارل که دل، یعنی دا فیزیکی امر نو کنه، طول دیجیتالی و اغا امریکی سفارت تا ناتو هیوادونو سره اغا شایان به شریک که دل. روز ما پان بنده که چیر تا دوی دا لزلی هم بو که تر دیر کچه پوری با مواصر ورطا واقع نشی.
دیر از یتا منن علا تاسونه قدر من آوریدون کو د تیر پرزیدلی جمهوری نظام د ولسی جرګې غړي سیاستوال شکریا برګزای و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي، خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایران نن اعلان وکړ چې د بشار اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته د سوریې له نویو واکمنانو سره مستقیم تماسونه نه لري. ایران د روسیې تر څنګ د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له 2011 کال راهیسې روانه وه د بشار اسد له عمده ملاتړو څخه و. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په خپل اونیس خبری کنفرانس کې ویلي ایران په سوریه کې له حاکمو جریانونو سره مستقیم تماس نه لري. د بشار الاسد رژیم څه باندې دوی اونۍ مخکې د دسمبر پر اتمه وپرځول سو، او د حیات تحریر الشام ډلې په مشرۍ د دولت وسلوالو مخالفانو پر قدرت ولکه ټینګه کړې چې مشرۍ احمد الشرع کوي، هغه کس چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی. حیات تحریر الشام ډلې په سوریه کې د هغو پوځي عملیاتو مشري کوله چې له واک څخه د بشار الاسد د پرځول کېدو سبب سول. اسد او کورنۍ روسیې ته لاړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی په خپلو خبرو کې ویلي ایران د سوریې د ملي حاکمیت ملاتړ کوي او سوریه باید د تروریزم په پناه ځای بدله نه سي. هغه ویلي د سوریې په اړه زموږ د دریځ اصل روښانه دی چې د سوریې ملي حاکمیت او عزت وساتل سي، څو د سوریې وګړي له بهرني مداخلې پرته د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. په سوریه کې له وروستیو تحولاتو راهیسې د لویدیځ او د سیمې د هیوادونو ځینو چارواکو دمشق ته سفرونه کړي دي. د امریکا د ډیپلوماتانو یوې ډلې تېره پنجشنبه دمشق ته سفر کړی و. تر هغه مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په سوریه کې له اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې وې. د بهرنیو چارو لپاره د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز آل خلیفی د سوریې د تیر حکومت له نسکورېدو وروسته د قطر هوایي شرکت په لومړۍ الوتنه کې نن دمشق ته ورسید. بلخو د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدی ویلي چې نن دوشنبه د سوریې له نوي واکمن احمد الشرع سره کتلې دي. دا لکه چې د بشار الاسد حکومت وپرځید، سوریې ته د اردن د یوه جګپوړي چارواکي لومړی سفر دی. اردن چې د سوریې له جنوب سره سرحد لري د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د یوې سرمشریزې کوربه و چې د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو ډیپلوماتان پکې راغونډ سوي وو. او دوی له څو کلنې کورنۍ جګړې وروسته په سوریه کې د قدرت د یو ټولګډونه او سولیز انتقال غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان چې هیواد یې په سوریه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوه، پرون یکشنبه دمشق ته سفر وکړ. له هغه سره په ګډ خبري کنفرانس کې د سوریې نوي واکمن احمد الشرع ویلي چې په سوریه کې به ټولې وسلې د دولت تر کنټرول لاندې راوستل سي. الشرع ویلي د پوز پر نوي جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره له سلا مشوره وروسته به وسلول ډلې منحل او په منظم پوځ کې شامل سي. بلخوا کرملین نن د ترکیې رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د سوریې د پخواني ولسمشر بشار الاسد میرمنه اسما فواز الاسد چې په بریتانیا کې زیږیدلې غواړي د طلاق له اخیستو وروسته له روسیې ولاړ سي. ترکی او عربي رسنیو یکشنبه راپور ورکړی و چې اسما اسد په روسیه کې د طلاق درخواست وړاندې کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې ټولګې پای ته رسیدو. وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې بحث لرو چې د متقاعدو مامورینو د ستونزو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی، خو دا شیبه لنډ خبرونه واورئ. له پولیو د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غواړي چې د ماشومانو د ګوزاند له ناروغۍ یا پولیو د افغانستان د خلاصون په چاره کې خپل ونډه ترسره کړي. د پولیو پر ضد د واکسین درې ورځنی کمپاین اوبښي نن د هیواد په یولس ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن له ملي راډیو ټلویزیون سره چې طالبان اداره کوي په خبرو کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سفارت د بیا پرانستو اقدام افغانانو ته د خدماتو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه شوی دی. د طالبان حکومت د دې ډلې تر واکمنۍ دوه مخکې تقاعد شویو کسانو څخه غواړي چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته ورشي. د مالیه وزارت پرون په یو بیان کې ویل د متقاعدینو غوښتنې باید د شرعي اصولو له مخې د مالیه وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو پر اساس وڅېړل شي. د سوریې نوی واکمن احمد الشرع چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی ویلي دی چې ټولې وسلې به د دولت تر کنټرول لاندې راوستل شي. هغه پرون د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د پوځ پر نوی جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره تر سلا مشورو وروسته به وسلوالې ډلې د منحلېدو او په پوځ کې د شاملېدو اعلان وکړي. او د اسرائیلو صدراعظم پرون د یمن د حوثي اغیانو پر ضد د ځوابي اقدام ګواښ وکړ. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د یاغي ډلې پر تل ابیب یو توغندی وویشت.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نجات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث شرغلست. نن پر دې خبره کوي چې د طالبانو حکومت ولې د تقاعد سویو امتیازونه او معاشونه نه ورکوي. د دې پر ځای چې د دغو تقاعد سویو خپل حقونه ورکړل سي، دوی د تورونو کسانو په څیر ځانګړو محکمو ته لیږل کیږي. د طالبانو مالی وزارت په افغانستان کې د دې ډلې تر حاکمیت مخکې له تقاعد سویو کسانو غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ په ویلامیه کې ویلي چې د تقاعد سویو غوښتنه د شرعي اصولو له مخې د مالی وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو پر اساس څېړل کیږي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو اته مادي فرمان کې د تقاعد سویو د حقونو او معاشونو ورکړه د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس دغه فرمان متن د شنبه پورې خپور کړ. اخونزاده د سش کال پورې عمل میاشت کې سپارښتنه کړې وه چې د دولتي کارکونکو له معاش څخه دي د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. افغانستان کې د دولتي کارکونکو د تقاعد سن 15 کاله دی، یا هم چا چې 40 کاله په دولت کې کار کړی وي. څه باندې 3 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د تقاعد سویو معاشونه نه دی ورکول سوي. دوی وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه د دوی عمرونه زیات دي او څوک کار نه ورکوي. له لسیزو راهیسې د دغو تقاعد سویو کسانو له معاشونو د تقاعد په نامه پیسې ګرځول سوي، خو اوس د طالبانو حکومت د دوی د امتیازونو ورکولو ته تیار نه دی. پخوا به په ځینو خاصو مواردو کې مجرمانو یا هم په جرمونو تورونو کسانو لپاره ځانګړې محکمې جوړېدې، خو اوس د تقاعد شویو کسانو لپاره ځانګړې محکمې ایجاد شوې دي. په همدې بحث کې دا موضوع څېړو چې د طالبانو دغه اقدامات په څه معنا دي، آیا د تقاعد شویو کسانو امتیازونه به دوی ته ورکړل سي، که یې په وړاندې نور خنډونه هم ایجاد شوي دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا موضوع څېړو. د 15 دقیقې د بحث میلمانه دي. یو تقاعد شوی ښاغلی کریمی، بل تقاعد شوی تن یار محمد انوری، او د متقاعدانو د ټولنې مشر افندی سارنګر درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی کریمی، د طالبانو وروستی اقدام د متقاعدینو د امتیازونو په برخه کې مستاس په نظر څومره اندېښنې پارولې دي، یا څومره د هرکلی سره مخامخ شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ټول اوریدونکو ته او تاسو ټول تخنیکی همکارانو ته. زه باید ووایم چې دغه فرمان خو بعضې خلک چې دین ملاتړ کړی ده، یا موږ هم ملاتړ کوو، په دې معنی چې د طالبانو مشر دغه فرمان یې امضا کړی ده او صادر کړی ده، مګر راغلو دې ته چې دغه فرمان یو تناقض لري. تناقض په څه معنی؟ یو تناقض یې دا ده چې د عفو فرمان لغوه کوي، او دویم موضوع دا ده چې دا په دې معنی چې موږ پس دغه درې کالونه چې درې کالم تیر که اسلامي امارت تر بیرغ لاندې، لا هم دوی ته یو اتهام لرو، یو مشکل لرو چې دا باید د محکمو له لارې باید حل کړو. حالان چې تاسو خپله پوهېږئ، د افغانستان ټول خلک پوهېږي، د جهان ټول خلک پوهېږي په دې باندې چې موږ داسې یو سن نه لرو چې موږ ته کار مساعد شي، موږ وکولی شو چې کار وکړو. اوس خو په افغانستان کې ځوانانو ته کار نشته، یا څه خاصه ده بډایانو ته چې بیا موږ یو، او موږ په دې باندې هم تاسو خبر استئ، ټول دوستان هم خبر ده، په دې باندې ټول خلک هم خبر ده او پوهېږي چې موږ خو زامن لرو، موږ خو نور خپل یو بسته یو تشکیل یو خانواده لرو، داسې نه ده چې ځان ته وچېږو. تاسو به خبر شوی استئ چې یو سیمن صاحب، یو بیچاره متقاعد، د دې په خاطر باندې چې دوه زامن یې لرل، یو د یو حادثې په حساب، بلې د بل ترافیکي حادثې په حساب باندې بیچاره په شهادت ورسېده. دی په دې خاطر چې د هغوی هغه اولادونه یې نسو عیاشه کولی، د هغې په خاطر یې خپل ځان یې مړ کړ، ځان یې وژه. نو راغلو دې ته چې دا خو ډېر متقاعدین ته یې غټ ستونزه او مشکلات یې جوړ کړی ده.
ډېره مننه ښاغلی انوري. ستاسو نظر به راواخلو، طالبانو د خپل حکومت د خواخوږو او مامورانو په باب څه ویلي دي چې هغوی ته به تقاعد ورکول کېږي، که عین برخلیک سره به هغوی هم مخامخ وي؟
دو خو خپل هغه خلک چې امارت را تک نه وروسته چې دو تقاعد شي، دو دپاره ځانګړې محکمه نشته. خاص دغه متقاعدین چې مخکې د جمهوریت دورې نه تر داود خان او ظاهرشاه تر وخت پورې دو دپاره ځانګړې محکمه جوړ کړې چې دو مجرمان دي. یعنی یو سړی چې ځانګړې محکمې ته لیږي باید مجرم ولیږي. اوس دغه خلک څه ګناه کړی ده؟ ګناه یې څه شی ده چې دو درې کاله د دو حقوق چا ور نه کړه؟ او چې دا خلک غواړي چې زموږ حقوق راکړي، ژمی یې ده، یخ ده، زموږ اولادونه ته یخ د لاسه په دغه حالات کې دي، او موږ چې نه لرو، موږ په دغه ژاړو چې وروره موږ چې نه لرو، اولادونه زموږ نه ډوډۍ غواړي، زموږ نه سوده کوټه غواړي، دا شی موږ نشو پوره کولی. یوازې دې نه چې دا زموږ حق راکړي، دو موږ محکمې ته لیږي، تاسو لاړ شئ محکمې ته. هیا که موږ مجرم یې، کوم ګناه هم کړی، په کوم ګناه باندې چې ته موږ محکمې ته لیږي، بیا زموږ حق ده، حقوق ده، دا د پخوانه د درست دنیا کې دا حقوق بالکل رسمي چلیږي، او دلته چې راشي وای وای دا تاسو لاړ شئ محکمې ته لاړ شئ، بیا به دا ځانګړې محکمه به جوړېږي، بیا د ځانګړې محکمې نه وروسته بیا به په ورقیار کې د لاس کې ورقه یې، دا به فرمه درکوي، بیا به زه مربوطه ارګان ته، بیا مربوطه ارګان دا تزیقی دا به بیرته وړي. دا کلونه کلونه تیریږي. اصلا د دې باره چې دا خلک لږ احساس وکړي چې دغه ژمی ده، دغه یخ ده، خلک د یخ د لاسه په څه حالت کې دي. نور موضوع خو پرېږده چې دا ډوډۍ نشته، د ډوډۍ په قصه کې دونې دي، د لباس په قصه کې دونې دي، د مړي ژوندي په قصه کې نه دي. وایي دا خلک زموږ په مقابل کې دو زموږ سره جنګېدلي. ګوره
اردو اس کله په طرف کې نو واخی هر څوک چې راشي اردو پولیس امنیت د همغه نظام عسکري دونه پیغام چې دوه چی چی ګناه ده پر داخل کې ولې د ځابات غون خلک باید لاړ شي ماتمه ته لاړ شي دوه رقبو کې دوه راشي یعنی تور نه خود په داخل کې لیږي چې ورور لاړ شي د غدري میاشتې وو حقوق نه غدري میاشتې چې بیا د بودیجه تر عمل او ثور جوزا پورې بودیجه نه تصویب شوی بیا په دې معنا به کې بیا په دې کې بل کالم تیر شي په دې معنا چې دا موضوع نه راکې نه ورکې نه زړه دا مطلب دغه نامه باندې چې دري میاشتې داخل دغه نامه موضوع کوي چې دا نه وری میاشت کې بد تاسو حقوق به موږ وزارت مالیه ته دستور کړی تاسو هغه شو بیا به ته محکمې پسې ځي بیا به ته ورقه کوي ته به زر ځي بیا به ځي کتاته هغه کته به د چیرته یا خطر نوم بدل شوی د هغه کته به تاسو تصدیق وکړي ولې په دغه هر وزارت کې یو مدیریت د تقاعد شته غونډ اسناد هلته شته بیا درته مستقل ریاست د تقاعد موجود ده غونډ اسناد هلته موجود ده که ته دغه تقلبي خلک پیدا کوي دغه تقلبي خلک آسان پیدا کیږي اوس بله
ډیر مننه د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر هم را سره دی سنگر سپ تاسو هم باس د شرغ لستا سوتمن په جریان کې است محکمې ته چې تاسو مراجعه کوي لته ګورسته څه پروسیجر تاسو ته ټاکل شوی دی چې د خپل حقونه تاسو تثبیت کړئ
ډیر مننه زه له ټولو مخکې تاسو ته ساتي تخنیکي وړاندې ته او د افغانستان ټول متقاعدین ته خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم محکمه خاصا زه به د شرز کوم چې زه خپل خو محکمه د دې لپاره نه پیداوم چې دغه تثبیت شوی حقوق ده تثبیت شوی حقوق کې نو دې کې کوم بل فیصله سوګل شي کولای دا د داوود خان نظام نه را پدې خو پوری د متقاعدین او دا یو اصل ده دا حق دا ځکه د مته برحالې په وخت کې دینه سکوک مالیه تقاوت په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي دغه پیسې راغلي دي په د افغانستان بانک کې زیرمه شوې دي نو بنا ان د افغانستان بانک چې هر حکومتي کې امارات اسلامي کبل حکومتي هغه مجبور مکلف دي چې د متقاعدین حقوق باید ورکړ شي مګر متاسفانه چې ته د درې کلو پورې زموږ حقوق نه کړسل نو سپیر نه پاره چې دا نوې فرمان ته ټول متقاعدین خوشاله وو چې شیخ صاحب دا فرمان ورک متقاعدین ډېر خوشاله ګان ولې د فرمان په اخو او شاو لاندې برخه کې یو متقاعد سپینګری چې هغه اصول په خې لرزيږي هغه فل د پکور کې پروت ده هغه څنګه کولای شي چې دا محکمه تلل شي دا یو دوم ډیر متقاعدین زبنګ مرسي وی دي دغه وکیلان خزه د خزه هم فال د پکور کې پرته ده دا څنګه وکولای شي چې دا محکمه تلل شي بل دا چې دا محکمه پروسه ډیره وګده پروسه ده زه امارات اسلامي نه خواهش کوم پیشنهاد کوم چې دغه متقاعدینو دغه محکمه پروسه دا به ډیر خلاص شي اول خو دې دې تقاوت د پیسو لپاره زه فکر کوم چې زما شخصي نظر ده چې محکمه ته به ضرورت نه وي ځکه چې یو تثبیت شوی حق ده د دولت قرضدار ده د متقاعدینو امانت پیسې په افغانستان بانک یې خېدي نو دې ته ورقرزه دا به زه مخکې دوستانو ټول چې دغه پروسیجر ټول په دې شکل د پیل لپاره ولې دوم دا چې دغه پروسیجر به کاری تر اوسه پورې نه رئیس د ستره محکمې بیان کړی دا او نه دی دی اوس پیل لپاره دغه طرحه لګیلې ده بره دغه اجرا ته کاری چې څنګه دی دا فرمان عملی کی نو دا متقاعدین یو نفر نه ده دوه نه دی دا یو لکه 50000 تنها د جمهوریت په وختو متقاعدین دي دا چې د اوس د امارات اسلامي په وخت دا تقاعد شوی دا ان یو لکه 50000 ته ارقام رسیدي آیا اوس دې ته موږ دې تایرانی چې دغه محکمه بنو د ورځې سونه پر د دې ورقرزو ته احکام ورکي او د سره زکه چې هر متقاعد د هانت پښتني کې یانته په فرمان کې ویلي چې مقنی دلیلو سره دا به بیا دغه خپل مطلب چې مربوطه ته یو میاشتل ته درې دوم بل هغه دا ویل دي چې هر متقاعد به ته اسناد ولري د فیر لپاره زه همیشه دا وایم چې د متقاعدین په کورو کې آرشیف نه ده متقاعد ډیر کاله مخکې تقاعد شوی شل کاله مخکې تقاعد شوی هغه لرزيږي سپینګیږي دا اسناد خو په کور کې نه لري کنه ولې د متقاعد اسناد کوم مامور دی دولت چې تقاعد کیږي هغه وزارت مربوطه ورته علمي خبر ورکي مکتوب ورکي اکرامیه ورکي ټول اسناد د متقاعد تر ریاست تقاعد ته لیږل کیږي ریاست تقاعد ال تفیل لپاره زمنګ موجود ده د متقاعدینو ټول اسناد عمل ته موجود دي ریاست تقاعد
زبنګا د متقاعدین سند یو کارت تفصیلا چې موږ ته وزارت مالی کارت آی ڈی کارت را کړی دا سند د متقاعد دوم د بانک کارت ورته ورکړی دا چې متګه بانک کارت دی د متقاعدین خپل حقوق اخیستي دي نور باقی مانده اسنادونه زمونږ ټول پر ریاست تقاعد کې دي خپل شخص سره چې متقاعد دا هغه په کور کې کوم ډیپو یا آرشیپ یا انتظار دغه پروسیجر د کاری کوم کار چې دی محکمه په تفاهم د وزارت مالی سره کوم برنامه د کاری دی اجرات د متقاعدینو لپاره چې لري نو دا تر اوسه موږ ته تشریح شوی نه ده او تر اوسه کوم برنامه خاص نه ده معلومه چې آیا دغه برنامه موږ هر یو شخص وړي هلته آیا کوم د متقاعدینو لپاره داسې کوم څو نفره تعینېږي لکه وکیلان د مدافع غوندې دا کار کېږي ولې زما په نظر شخصي نظر باندې دا یو ډېره غټه اوږده پروسه ده دلته او دغه متقاعدین د فعلا لپاره اشد ومت ته ضرورت لري موږ درې څلور ژمي متقاعدینو ډېر په لږه په تنده بې بخارۍ بې لرګیو تیر کړ اوس فعلا لپاره هم ژمی دلته موجود ده دا په دې ژمي کې د متقاعدین په کورونو کې د لرګي شته دا نه زغال شته نه د ګرم کولو اغستانه دی بل امکانات سره او دا متقاعد یو نفر نه دا کورنۍ لري دا چې هر کورنۍ پنځله سفر دا زب ک تر ته درېم برخه نفوس افغانستان تقاعد ده او دا درېم برخه ټول امارات اسلامي نه خفدي
ډېر مننه شغلی کریمی تاسو مخکې دا ونه وکړه چې یو تقاعد سیوی کسان د بیوسی کس د بیوسی د لاس ځان وژنه کړی دا تاسو په ور ور د تقاعد ریاست مخې ته د مالی وزارت مخې ته د غرض نورو ځایونو کې اعتراضونه هم کړی دي ل بندیزونو محدودیتونو سره سره تر اوسه چې تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده هغه څه جواب تاسو ته درکوي چې درکول کیږي دغه تاسو حقونه کنه
بلې ټول دوستان خبر ده په دې باندې چې زمونږ مخکې د ټولنې مشر یو خبرې وکړه دا څنګه سره د وزارت مالی ته رئیس الوزراء ته حتی قندار ته د شپاره سورزه د پاره د سونه پر نمائندگانو سره لاړ په اعتراضونه چې دوی کړی وو یا یې کوي مثال د خبرې د وزارت د ریاست خزینې تقاعد په مخ کې دا اعتراضونه صرف په دې ده چې دا خلک متوجه شي او زموږ مشکلات ومني او یا یې واوري مشکل دلته ده اوس د وطن د پاره چې هیڅوک متقاعدین په رسمیت نه پیژنده او نه یې پیژني نه وزیر صاحب د مالی او نه دا چې ارګان پیدا کېږي چې مشخص یو خبره وکړي چې تاسو ته په دغه تاریخ یو کال بعد دوه کال بعد درې کاله څلور کاله پنځه کاله بعد درکوم هر ارګان ته چې موږ مراجعه کړې هغوی دا ویلي چې بلې تاسو حق د موږ درکو بلاخره دغه د حق موضوع دغه سو چې فرمان صادر شو موږ فرمان د صادرېدو هرکلی کوو ولې مخکې چې سنګر څه ویلي یا نور دوستانو ویلي دا پروسه ډېر طویل المدت ده تر هغې پورې به څوک یا به ژوندی پاتې نه شي انشاءالله ولرځین دا زموږ متقاعدین اکثریت به یې نه وي شاید پنځه نوي فیصده تر نوي فیصده پورې به یې نه وي ځکه اوس پروسیجر د کاري د محاکم دونه بتي روان ده چې په دوه کالو کې په درې کالو کې نه نوې شمېره تر سلو تر دوه سوه دوسیې پورې رسېدلې دا چې اوس هر مجرم متقاعد چې اوس یو لک پنځوس زره نفره وي نو تاسو فکر وکړئ چې دا به په څه مشکلاتو باندې په څه جنجالو باندې په څه کړاو باندې دی به راځي بیا به کرا ورکړي دی به نوبت نیسي دی به لرزیږي لس نفره به د دې سره به ځي هر موټر کته کېدلو پورته کېدلو خوراک او څښاک ټول شیانو سره به دوه درې څلور نفرې دی چې تشناب ته هم دي باید نفرې دی چې شفاخانې ته هم دي باید دې سره نفرې دی چې موټر کې هم پورته کېږي باید دې سره نفرې نو زموږ مشکل دا ده که دوی وغواړي که امارت اسلامي وغواړي دوی ته ډېر اسانه لاره اوس هم شته چې دغه فرمان د تطبیق لپاره کېدای شي چې ستره محکمه خپله ځانګړې ډول باندې داسې ورته محکمه چې ورته ویلي چې محکمه ایجاد کوي دوی د یو کمیسیون ایجاد کوي دغه کمیسیون دې ولیږي ټول وزارتخانو ته ټول دولتي اداراتو ته د خزینې تقاعد وزارت مالیې د نمایندګانو په شمول دوی د لار شامل ته د ټول اسناد خپل بررسی کی هر وزارت نه هر ارګان نه جدا جدا پښتنه وکي چې مثال خبرې تاسو څو نفر متقاعد لري راوړي د دې په اړه باندې اسناد هغه چې معقول دي دوی د معقولیت په حساب باندې نه چې دوی معقول ګڼه
هغه جدا یو جدول ونیسي هغه چې نه ګڼه هغه دې جدا هغه خلک چې کوم مشکل نه لري هغوی ته دې اعلان وکړي رسمي چې تاسو مراجعه وکړئ راسئ خپل حقوق واخلئ او هغه کې چې مثال د خبرې څه مشکل و هغوی ته دې اول ورکړي چې وروره تاسو راسئ محکمې ته تاسو ورقیارد وکړي د دغه په حساب باندې چې کمیسیون چړي و تاسو اسناد برچې کړی ده په برچې کې تاسو په اسناد کې داسې نیمګړتیا پیدا شوی ده نو موږ نه پوهېږو چې دا یخ زمی سره دا یې څلورمه زمی ده تاسو باور وکړئ باور په خدای وکړئ یعنی دا ټول خلک دی واوري زدا چې یو شی درته وایم والله بلا زما دی په خداوند په خدای باندې قسم ده چې تما تر اوسه پورې په خپل د کور دپاره یا زغال اخیستی او یا لرګی اخیستی او یا زه د دې توان ولرم چې وایخلم
واقعا ډېره سخته ده ښاغلی انوري یو تقاعد سوی کس په افغانستان کې چې لسیزې له معاش څخه د تقاعد پیسې ګرځول سوي په څه وضعیت کې ژوند کوي مخکې ښاغلي کریمي یو څو مواردو ته اشاره وکړه
دو ډېر په بد حالت کې ژوند کوي دا حالت د انسانیت د حالت نه وتلی ده په دې کې دو ته فکر وکړه یو ورځ نه ده دوه ورځ نه ده دا تقریبا درې کاله څلورم کال دغه روان ده دغه څلورم کال کې دو هیڅ عاید نه لري ګوره پیسې معاش و د متقاعد دپاره هغه هماغه د دې حقوق یو مدرک و هغه دو بند کړه دو ورته نه ورکړي چې یو نفر یو کال ونه لري دوه ونه لري درې ونه لري دا څلورم کال روان ده آیا په دې کې دونه احساس شته په دې خلکو کې چې دا خلک به څه کوي څه خوري څه خل ژوند کوي دغه حالت ډېر سخت حالت ده ډېر په مشکلاتو خلک ژوند کوي ډېر په بدبختي حالت کې ژوند کوي نو یو نفر د زمون کر په نظام کې وو هغه دپاره وظیفه نه شته هغه ته وظیفه نه ورکوي هغه د وظیفې نه هغه کله چې تېر نظام کې دی د تېر نظام خو هغسې پاتې شو نو خیر چې د تا اولادونه په وظیفه کې نه کوي ته هم متقاعد دی د تا حقوق هم نه ورکول کېږي نو ته فکر کوه دا خلک به څه وکړي آخر دی نه به چی جوړ شي په لسهاوو خلک خودکشي وکړه په سلهاوو خلک دغه خپل ژوند له لاسه ورکړل دغه بدبختي و دغه غریبي د لاسه نو دغه حالت په دې ملک روان نه پوهېږم چې دغه دنیا به هم نه اوري دا خبره دنیا خو باید به دا خبره واوري که نه دغه دلو حق حقوقو یو حقوق بشر ده یو حقوق د ښځو ده دغه حقوق د متقاعدین چې یو متقاعد ته فکر وکړه چې ده په هغه کې څو سول فامیلز ده د دې اولادونه د لمسیان د دې کلوسیان دوی ته ګوري چې بابا به ماته چی راوړي بابا په لاس کې واک یې نشته بابا چې بچی وکړي د بابا حقوق څوک نه ورکول کېږي نو د بابا حقوق ورنکي او په دغه فرمانو باندې دا لکه چې یو ماشوم ته یو دوره په هغه پلی واخلي او زه وروره دغه باندې سات تیر کړه دغه فرمان د غولولو فرمان ده دا د واقعیت فرمان په دې نه ده چې دا په کلونو دا موضوع نه حلېږي اول خو موږ ته ویل چې تاسو حق نشته دغه لاره اکاډمي علوم دوشت مفتیان املا کړي چې تاسو حقوق ثابت شو حق ده د تقاعد حقوق حق ده وخت چې دوشت مفتیان فیصله وکړي املا وکړه نو بیا محکمې ته څه ضرورت شته چې بیا محکمې دپاره دولار شي محکمې ته لاړ شو خو محکمه هلته په دوشت مفتیان املا وکړه که نه هغه دوشت مفتیان خو فتوا ورکړه چې بدلو حق ده مسلم حق ده وخت چې مسلم حق ده نو بیا څه دپاره دا فرمان بیا ځانګړې محکمه جوړېږي بیا به ضروري شرعي حکم له نقطې نظره شرعي حقوقو تقریبا دوه کاله تقریبا مخکې فیصله وکړه چې د دو حق ده مسلم د دو حق ده د دو د معاش نه ګرځول شوی ده د دو پیسې دي د دو پیسې په جیب کې دي د جیب نه څوک نه ورکوي زیاده نه ورکوي هغه ورته ورکوي نو دغه حالت ډېر بد حالت ده ډېر مشکل حالت ده په دې موږ پوهېږو په دې چې ولا دا فرمان چې دا لاړ شي محکمې ته لاړ شي د محکمه دوی شي دغه به بیا تقریبا ډېر وخت نیسي په دغه وخت سره دا کار نه کېږي اولا خلک دا چیغې وهي دا وایي چې د مور حقوق راکړه ژمه ده یغه ده وخت چې ژمه ده یغه ده چې ته په جدګدې میاشت کښې ما ته حقوق نه راکوې په دلوه کښې نه راکوې په اود کښې نه راکوې حمل میاشت کښې بیا روژه شوه بیا د دې بودیجه له پاس کېږي پروت کله بودیجه دوی اعلان کړه ما تر اوسه پورې افشا کړی نه ده چې دا څومره بودیجه کوم څیز دپاره وه نو دغه حالت سره دا بیا په کلونو دغه موضوع پېرېږي په دغه باندې ځان هغه کړه چې وروره مونږ فرمان ورکړی ده څه شي فرمان ورکړه دغه فرمان خو دې دپاره نه ده چې دغه فرمان حق ده ثابت شوی ده مفتیانو ته امضا وکړه چې وروره حق ده وخت محکمه فیصله وکړه هماغه
قاضی د هغه مفتی د هغه مفتیانو تمزا وک
ډېر منل. تاسو د ځانګړو محکمو مسلې ته اشاره وکړه ښاغلی سنگر. ځانګړو محکمو ته ورتګ چې تقاعد شوی کس خپل امتیازونه تثبیت کړي څومره ممکن ښکاري چې په دغو محاکمو کې هم ناس کسان هغه څوک وي چې د تقاعد امتیازونو د ورکولو مخالفان وي؟
تشکر مننه دې چې خو مخالفان خو مونږ ته نه وایي، مګر زه دا وایم چې دغه په محکمه کې دې کې به ډېر مسلکی کسان اوسیږي، هغه مسلکی قاضیان اوسیږي چې دا په قوانینو باندې پوهیږي، دا په قانون د ذاتي افسرانو پوهیږي، قانون اساسي باندې پوهیږي، بدني قانون باندې پوهیږي، قانون د کار باندې پوهیږي. نو دلته ضرورت دا ده چې د امارت اسلامي باید دلته مسلکي قاضیان هلته وټاکي چې د دې متقاعدینو حقوق په خو لاندې نیسي، ځکه چې دا یو خو قاضیان خو ډیر دي، خو دلته اهلي خبرته ضرورت ده. دې دې خیر ده که په دې نور نه لري یو بل چانه دې بل مرجنې را وغواړي. دلته موږ پخواني قاضیان هم لرو، متقاعدین قاضیان هم لرو، حقوق دانان هم لرو، ځکه دا موضوع اوس حقوقي سوله، چې دا موضوع حقوقي سوله دغه فیصله هر څوک نشي کولی د دې متقاعدینو په اړه باندې، ځکه که بیا دوی وایي چې دا قوانین هم نه منو، دا هم شرعي نظام خوشته ده، قانون خو زموږ قرآن ده، ولې په قرآن کې خو دا مسله نه ده ذکر شوي چې متقاعدینو ته باید حقوق ورنکړل شي. دا خو حق ده، حق مسله حق ده دی چې هیڅوک انکار نه شي کولی. نو د دې په خاطر باندې اوس موږ ته دا مخکې له وخت ده دا خبرې موږ ته، ځکه چې تر اوسه محکمه نه ده ایجاد شوې، دغه پروسیجر د کاري دی موږ نه ده لیدلی، تر اوسه موږ ته چا نه ده ابلاغ کړی متقاعدینو ته چې تاسو دغه دغه اسناد ولرئ، دغسې دغسې تاسو له پوښتنه کېږي، تر اوسه پورې دغه عملي بڼه یې نه ده نیولې. نو دغه بعضې خبرې زموږ مخکې له وخت دي چې کوي، دا یو پیشبیني ده چې کوي، موږ وګورو چې په دې دیګ نه څه شی راوځي، آیا د متقاعدینو په ګټه ده که په تاوان باندې ده، ځکه چې پروسیجر د کاري د محکمې باندې موږ پوه نه شو، اوس موږ نه ادا کولی شو، نه فرمان ردولی شو، نه بلکې کار کولی شو، ځکه چې فعلا لپاره هېڅ خبره هم نشته. وزارت مالیه هم جلته نیسي، ریاست تقاعد ته وظیفه ورکړې ده چې آمادګي باید ونیسي، ریاست تقاعد دا تخنیکي ستونزې کمپیوټرونه بایومیټریک دا سیستم ټول فعال کړی، هغه په کار کوي. نو محکمې ته اوس وګورو، زه مجبور یم سبا نه باید موږ رئیس رجسټر محکمې ته، وزیر صاحب مالیه ته موږ د ملاقات پیشنهاد ورکړو چې د دې خبرې موږ واورو، پس هغه نه موږ کولی شي چې د فرمان په مورد کې مفصل لن ټول معلومات ورکړو، ځکه چې تر اوسه دا خو یو فرمان راغی او دغه شیان یې په کې لیکلي دي، دا چې اوس دلته څه کېږي نو موږ په دې باندې هم موږ معلومات نه لرو. نو موږ به لږ منتظر شو دې ته چې دغه د دې دغه طرحه کوم پروسیجر د کاري کې دی دا عملي کولو لپاره چې دی تیار شو، یو نفر چې وخت موږ بیا پوه شو چې په موږ باندې څه کوي. ساده دی، بل دی دا خیالي متقاعدین هم بنګل لرو، دی بورد کې دی دا کار شروع کړي په تاسو کې، خو خیر هغه ریاست تخاوت دا تصفیه کاری کولای شي. یو تعداد زمونږ مرسي دی، یو تعداد زمونږ په خارج کې دي دا متقاعدین، یو تعداد ګوره مدافع وکیل دی ولای دا، یو تعداد دلته وکالت خطونه جوړ کړی دي، دا متقاعدین او دومره دا چې یو لک اویا زره یو لک پنځوس زره موږ وي، دغه زمونږ متقاعدین دوره نه شخصي متقاعدین دي، پیشتره پخواني قومندانانو هر یو څلوېښت نفره دو څلوېښت نفره پنځوس نفره سهمیه و دی باور کړی دا نفر زما د تقاعد تصوق دي، دا به هغه تقاعد کړي دا هغه بلته برحالی ماشه مخشتال تا تقاوت مجدام و زوگانه بانی هم مونگ لرو دا چه دوی سه پیلان لری، نو دا با مخیر وقتی چیزی مونگ تفسیری پیشو کو، نو دا با مونگ منتظر شو چه مونگ تا محکمه سوی وزارت مالیه مونگ تا سوی او خود سر تو فرمان داگه ولی فرمان تا مونگ ټول خوشاله وو، ځکه چې دا یو دریچه وای او کړکۍ و دي متقاعدینو لپاره واضح شو چې حکومت پوه شو چې دا متقاعدین حق برحق ده، موږ دغه ته خوشاله یو، ځکه چې موږ ډېرې چیزې وځې د درې کلو کې ډېر مسایل راغله، مخکې د دوستانو ویلې ګورې یو جلال آباد په دیوال باندې وهلی ده خودکشي وکړه، کورونا بله ورځ په پلي چرخي په فامیلیانو کې دغه فرمان نومې چې واورېده هغه هلته مړ شو، پرونی کنل ته مړی ویلی،
دا اوس زه نه پوهېږم چې دا له خوشحالۍ مړ شوی ده او که له غمه مړ شوی ده. نو دغسې تلفات هم موږ لرو، دا جګر خوږ ده، دغه متقاعدینو ته ټول رواني تکلیف فلم پیدا شوی ده. په خدای ډېر کورونه غلطې جاتي، ځکه چې جب کې پیسې نشته، اقتصاد یې ضعیف ده، په یخه کوټه کې دی ناسته، خېټه یې وږې ده. نو دا به څنګه فامیل سره به کې، دا به څنګه وارسي کې فامیل کې. او هر متقاعد چې ګوري سوال پنځلس نفره دا اولادونه لري، مسیان لري، د یو کورنۍ مشر ده دلته. نو په ډېرو سختو ستونزو کې دا متقاعدین دي. بیا هم له امارت اسلامي نه احترامانه خواهش کوو چې دغه پروسه لږ لنډه کړي او ځینې کړي.
ډېر مننه ښاغلی کریمي، د خپرونې وخت ډېر کم دی. که چیرې تاسو راته وایست چې تاسو ته د تقاعد امتیازونه نه درکول کېږي، ژوند به څنګه تېروئ؟ ژمی به څنګه تېروئ چې تازه پیل شوی؟
واخه مخکې تاسو ویلي ټول دوستان هم په دې باندې خبر ده او پیږي. دا درې کلم چې تېر کړی څلورم کال باور وکړي چې موږ د شرمه خپل د کوڅو نه، خپل د کلو کوڅو ته چې ننوځو یا ښار ته وځو یا ننوځو، د دوکاندارانو نه پټ وځو، پټ ننوځو، پټ وځو. په څه خاطر باندې؟ هغوی تر اوسه پورې داسې فکر کوو چې دوی لکه پخوانی مامورینو غوندې چې به معاش ولري، یا پخوانی تقاعدچیان غوندې به دوی په کال کې ټول خپل امکانات اخیسته، زمونږ پیسې به یې ټول یو ځای را کول، اوس به یې مماچ کي. اوس چې دوی پیسه وایي چې زمونږ تقاعدي څوک دا درې کالو کې اجرا نه کړه، هغوی څه وایي؟ هغوی وایي الله مونږ هم څه مشکلات لرو، ولا زمونږ دوکانو کې چی نشته، ولا زمونږ مغازو کې چی نه ده پاتې، او هیچا هیڅ شی هم نه راکوي. هغوی هم وایي چې موږ په عیني مشکل باندې اخته یو. څوک زما مقصد هغوی نه څوک ده، زما مقصد یې هغه دوستان نه ده چې موږ یو سلام علیک یو پیژندګلوی ورسره لرو. ټول همدغه یو حالت باندې یو، او دا ډېر سخت سخت جنجال ده، او دا ډېر سخت یو جزا ده. دا چې یو جزا ده چې دینه سړی مطلق بندي دي، دغه حالت هغه بندیتوب ډېر ښه ده.
ډېر مننه ژوندۍ اوسې. د اوریدونکو نه هم مننه د غرض د پروګرام د میلمنو چې 25 دقیقې بحث کې را سره برخه واخیسته. په دې بحث کې مو د تقاعد سوی پر ستونزو خبرې وکړې. د بحث میلمنه و یو تقاعد سوی ښاغلی کریمي، بل تقاعد سوی کس یار محمد انوري، د غرض د متقاعدانو د ټولنې مشر افندي سنگر. اوریدونکو هم مننه چې تر دې شپې را سره ملتیا وکړه.